السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او د غراز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د ایران د عدلی د وزیر مرستیال علي کاظمي وایي هیواد یې د 3 سلنه افغان کډوالو کوربه دی. د ایران نیمه رسمي مهر خبري اژانس پرون د ښاغلي کاظمي له قوله راپور ورکړ چې نوموړي له نړیوالو مرستندویو موسسو وغوښتل چې د افغان کډوالو د اړتیاو په هواري کې له ایران سره همکاري وکړي. کاظمي دا خبره د ماشومانو د ساتنې په اړه په یو سیمینار کې وکړه. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله یو زیات شمېر افغان کډوالو پناه اخیستې ده. کاظمي ټینګار کړی چې ایران له رنګ، نژاد، قومیت، توکم او مذهب پرته له افغان مهاجرینو سره په ځانګړې توګه د دغو کډوالو له ماشومانو سره ښه چلند کوي، خو په همدې حال کې په ایران کې یو زیات شمېر افغان کډوالو تل د ایراني چارواکو او په ځانګړې توګه د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی. نامعلومه وسلوالو پرون دوشنبه په کندهار ښار کې د خیرالله په نوم یو سوداګر په ډزو ویشتلی او وژلی دی. دا پیښه د 14 حوزې اړوند په عیدګاه دروازه کې شوې. عیني شاهدانو ویلي چې وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلی دی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی سوداګر د کندهار ښار د 8 حوزې اوسیدونکی و. تر اوسه د طالبانو چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیښې انګیزه هم معلومه نه ده. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د بې پیلوټه الوتکو بریدونو څو ودانۍ زیانمنې کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د مسکو د ښاروال سرګی سوبیانین په حواله ویلي چې دغه بریدونه نن د مې 1:30 سهار وختي شوي دي. سوبیانین ویلي چې سملاسي کوم کس په جدي توګه نه دی ټپي شوی. د تلګرام چینلونو د راپورونو له مخې نن سهار وختي له لاسو زیاتې بې پیلوټه الوتکې د مسکو په فضا شنډې کړی شوي چې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي پیښه کې د هستوګنې دوه ودانۍ زیانمنې شوي دي. خبر کې نه دی راغلی چې دغه بریدونه چا کړي، خو تر دې وړاندې مسکو د دغه ډول بریدونو پړه پر اوکراین اچولې ده. بل لورته راپورونه وایي چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو هم له پرون راهیسې 1.5 بې پیلوټه الوتکې توغول شوي چې د چارواکو په وینا 9 راغورځول شوي او 2 یې په هدف لګېدلې دي. په راپورونو کې راغلي چې د دغو بریدونو له کبله اوکراین کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د فلوریدا ایالت په یوې ساحلي سیمه کې د ډزو یوې پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه ټپیان شوي دي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په وینا پیښه دوشنبه ماښام شوې ده. اژانس د پولیسو د یوې ویاندې دیانا بتینسکي په حواله ویلي چې د پیښې ټپیان سیمه کې د ماشومانو یو روغتون ته لیږدول شوي دي. پولیسو ویلي له لومړنیو څېړنو معلومه شوې چې د دوو ډلو ترمنځ لانجه په ډزو اوښتې او دوی په دې تړاو یو مشکوک کس هم نیولی دی. د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو اروپایي څارونکو ویلي دغلته ولسمشریزي ټاکنې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لپاره د نامواجه ګټو پر اساس ترسره شوې. د اروپایي شورا څارونکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دوشنبه په انقره کې اعلان وکړ چې رسنیزو تعصبونو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونو د ټاکنیزو سیالیو برابر شرایط اغیزمن کړي وو. دوی ویلي چې اردوغان د کمپاین لپاره له عمومي بودیجې کار اخیستی او دا یې د هغه لپاره یوه نامواجه ګټه یاده کړې ده. په ترکیه کې د تېرې یکشنبې په ورځ د واکمن ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال کلیچدار اوغلو ترمنځ د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو سیالۍ ترسره شوې چې اردوغان وګټلې. خپله اردوغان او ټاکنیز ټیم یې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني حکومت پرون اعلان وکړ چې صدر اعظم اولاف شولز د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي او هغه ته د برلین د سفر بلنه ورکړې ده. اردوغان د یکشنبې په ورځ د ترکیې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې ګټونکی اعلان شو. سیالې کمال کلیچدار اوغلو بیا دغه پړاو ټاکنې له درغلیو ډکې بللې دي. او د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل چینای سوپر کینګز ټیم وګاټه. پاولو بابیګا د نریندرا مودی په سټیډیوم کې وشوه چې سباندې 100,000 کسان ننداری ته ورغلي وو. په پاولو با کې چینای سوپر کینګز د ګجرات ټایټنز لخوا ټاکلی هدف پوره کړ او وتوانید چې د 5م وار لپاره د هند د کرکټ مشهور لیګ آی پی ایل اتلولي خپل کړي. په ګجرات ټیم کې 2 افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم ولوبېدل.
نیما نړۍ سر دمیان خلیم را بندول گول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اینالی سه دختره خود خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات آوشنه نانشنه چطور میکردم
دیوی کندی میرمنی غاک موابریده چه ویلی لباد اقتصادیالت سرم مخده پا افغانستان که دوگ دو جگرول واجی دیرای میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی دا میرمنی وای چې دوی له هیڅ لوري هم مالی ملاتړ نه لري په دوی کې یو شمیر کونډې ښځې چې په دې وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې وای د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي په خبره د جمهوریت له سقوط مخکې خپله په بیلابیلو ځایونو کې کار کوي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې خو اوس چې ټولې لارې ورباندې بندې شوې دي دوی او یتیم ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي بصیره یواله همداسې کونډو میرمنو څخه ده هغه وایي
سه دختره خود خود دادم شانه بخاطر مشکلات آوشنه نانشنه چطور میکردم
دری وڑی وڑی لونی مور کری واده میکری دستون زلا وجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی و رسره ده زمن می لمستری سر شگردن کری سهر زی مخام رزی دونی دو سوارو پی حقو تور کوی
افته دو سادر پا برزو آمیده
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی خصوصا یو دی موږ خپلوان ده چې هغه د سترګو لیدل ای آل دی چې د درته وایم میړه یې په پخواني نظام کې وو په مغو نظام کې شهید شول بیا یې د میړه یې پلارم یو ورور و بیرته د خواند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول د هغه نه د ته یو ځای د ویلران پاتې شوی دی د خپل ځوان جان ده بیا دولت خو هغه ته ماش ورکول کنه تقاوتی لاره لا نور مرستې به هم ورسره کړل نو څه څه نظام څه قوت چوا دیدا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی چې گدایی و کال مخکې به په کابل کې کور واسي دی دو ځنه کړه تل دی د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې خرده یې غاینه شوی کړلای نو دا مجبور شو بیچاره چل تل دی اولادونه یې در بدر ژوند ډیر سخت دی یو خپل همسایه د غم مستر ګل دی والدې چې هغه بیچاره موسسو د پاره به بعضی قالی شاون چې ګندل هغه په موسسو کې کار کوله اوس کل تر کله چې دا کارونه بند شوی دی هغه بیچاره ګان خپل ایوال مړی الله روزی نشي پیدا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمان او ترسی او به وزله خلکو ترسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دو صحنه ز شاهد یم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتون چې د کومک د پاره رسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتون هغه څوک خلی چې د خپل پیژنې چې هیڅ مستحق نه دي ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې سالیک فیصد مستحق ته ورکوي شپې ته فیصد غیر مستحق ته ورکوي په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته یندرې درې کارته جوړ کړي چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیار نه خپل هغه پیدا کوي شي خپل هغه روزي پیدا کوي شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاوي کې خیرات ټولې وي خاص کو د بی بی چې موږ کومک موږ غوښتل ته هیڅ کومک نشته د خلکو سره هیڅ شي نشته دي زه په خپل دوه صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا مؤسسه وي شي واسه مواد په غو باندې ورکړي هغه د خپل اشخاص ته کوم چې د پیژنی خپل هغه باندې حتی هغه کارتون نه ورته خرڅوي افغانستان اوسنی وضعیت ډیر خراب دی خصوصا د کندو د یتیمان لپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې لپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تیر نظام کندو یتیمان ټول په ډیر بد حالت کې دي
په کاري چاپیریال کې لګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کندې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپل یتیمانو ته یو مړی ډوډۍ وګټي په کابل کې یو میرمن چې نغوړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته منګه د چمدید څنګه مکتب د خصوصي مکتب د مور را پکې استاد ده نو یو کند راغلی ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري را کې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به در کوم یار چې هر څومره کم پیسې را کې 200 را کې 300 را کې 400 را کې زل صبر زم تر بیګه پر بدلته پکاري کوم ختمه ته مقصد پیسې را کې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډیر حالت خراب و نو دی یوا د سینه د بازار هاو د ام د سکونډي ام د سی به وسه وا یو بل خزه د څاغم د ام د سی وای مګا شپې شپې به ډوډۍ یو ورځې د ګرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خور خوراک ته چای نه لرو حتی په شپو په ورځ وځو گیمه د ما شومان وی ګډې دی به وای لار سنی مش په د کورو دروازې وټکه او کچا چا را کړم رحم یو کوي چې روډې راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچارونه کړه رحم یو نه که بس مې سوري وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر به واسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وازه فلم خراب ده
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي چې کندې خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونه تلاش ورته کړی چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کندې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کندې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیمه بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کندو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه خدسینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروای په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوی دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوی دي چې مونږ یې وینو یا هم زتر نه آگاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه خزینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د خزینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا خزینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه خزي چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده. خو ولې بیا هم دوی هلمندیا دي تلری چې بیرته دولتي کوم ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولای سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنۍ سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې کارکونکي او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی دا کاغه د نارینه د خزینه د ک مشر د ک کشر د ک راعی د ک رعایت د ټول ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. لدې جملې څخه هم یو د کندو او د بیوازل خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې کاغه هر نظامی چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشرکې په غو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي یتیمان ته توجه کوي بیوزله خلکو ته توجه کوي. دای دوی دند جوړی یم دا رقم د ملت دی وګړو هم دند ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقي کې اولو ک منطقي کې نه لري می تخبر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنې مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي د کور بل سرپرست نه لري د کور غړي له لاس ور کړی دي سرپرستان له لاس ور کړی خاوند له لاس ور کړی او یتیمان ورته په غاړه دی او کورنې ورته په غاړه ده غوتا مرسته کول له غو سره کومک کول له غو سره دی غو لاسنیوي کول دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ لاسنیوي کوئ تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مور کوئ بلکې په نیکی کې لاس ورکی خو کارو کې همدا رقم یو بل ته وای چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وای دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او تر رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکي مخصوصا هغه یتیمان هغه بیوزله خلک هغه کندې په دې شرایط ته کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقي او د لاسنیوي د دوی بل مدرک نه لري نو دلته د ټولو دند جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وای کچری د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي امکان لري چې دوی ګناه ته مخ کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبورې گناه ته بل مخ کوي او د گناه لاره نه به دوی خپل ژوند تضمین کوي. نو دې لپاره چې لدینه مخنیوي وسی د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده د وظیفه د مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوي وکي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. لدغه وجه نه د یتیمانو او د کندو بارکه اسلام ځانګړي توجه کړي د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوا کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه زای کی ځکه وای ته کند لاسنیوي کی ته د یتیمانو د بیوزل خلکو لاسنیوي کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاسنیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنوی چې سرپرستان نه لري دی غو لاس نیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هررخیزه وظیفه ده والله به دې پختنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې غودي بي وزله دي بي سرپرست دي د غو لاس نیوي دي وسی او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤل سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابر کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کندو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی او حرفوي زده کړو د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو په تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رایه کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
ځو دي حقونو فعال عادله بهرام نظامی وای چې د طالبانو د حکومت د خبره چوي دوی میرمنو ته د کار زمينه برابر کړي لا حقیقت څخه لري ده کوم کار چیري څه وخت نو موري د یوې مرکه په پایل کې د افغان کندو خځو د ژوند هوسنۍ حالت راټوي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې بې دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تیره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او وحشتناک‌ترینه شرایط دی اعتصار تیریوي. هغه ډېر مشکل چې ډېر فشار چې دی په هغو مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې هغوی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړي دي، یا هېڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځ ته راوړي. منفي د دوه چې دا به په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځ ته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې که په مجموع کې پې فکر پرې وکړو، د هر لحاظه د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسي، دغو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دو هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې مېرمنې پاتې کیږي هغه ته ډیره سخته ده، لږ نه ډیره سخته، او دا ډیر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایي باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپل ایدو شنه ډیره نارامه یم.
بله مېرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤلو کسانو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړې ده، او له دې وروسته هم هلې ځلې کوي چې دوی ته د کار زمينه برابر کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت په دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړې دي که اسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړې دي، یا هغه مېرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کاف او مارکیټونه یا دوکانونه لرل هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایت د دی حداقل د منلو وړ هوایت دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او مېرمنې سختې ستونزو کې دي. حیات ده یو څه آماده کیوی وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته خو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی، پیوه نمایشگاه خو نه کې چې ونه نمایشگاه دایری په کو کې میرمن خپل تو کې فروشتری استلی وی یا نمایشتری استلی وی دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو لکه موږ وی چې ولا دا غدینن دیته دا زمینه مساعده ده که دی داس شیخی هغه وخت به دغه شی ثبوت و هغه وخت به دا شی چې که څوک ډاکترانه وي ډاکترانه به خپلې وظیفې ته تللی، که معلمینه وي معلمینه به تللی، که مامورینه وي مامورینه به تللی، که کارګری وي کارګری به تللی، که دی خپلو وظیفو ته تللی بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته پرېږدي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نشي ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړې، اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي.
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په هغه تیر دوره د طالبانو کې لرله، تو دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله، ناستې وې خیاطې کړې، ناستې وې د خلکو مړې پخول، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. د روزمره که دوی ته کوم کار کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی وربرابر شي مخې ته به ولاړ شي، که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري و لس ورځ به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاک بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دي کومه کا دی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا زما په تصور باندې چې دی فقط یوان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا چې مثلا تا کوم پوړنه وروړی ما کومه تکا وروړی یو څنټې جوړ کړي، نور خو زه دی بیچارهګان هیڅ لاره نلری ټول لاره په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامته اوسئ. په دې لاره چې ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل شي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. لبلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21.25 مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
سلامونه قدرمن اړیدونکو، ستړي مشي په د هیله چې روغ جوړ وسې. زه فریده سیالم او د ازادۍ ملما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانځي وای. دا انجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات دا چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوه پانځیو ویل پیل کړی دی علت به یې له کائنات نه وپښتو. د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو، خو کائنات جانې که تاسو ته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست.
کائنات هم د کندهار ولایت اوسیدونکي په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوم او د دې ترڅنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله وم.
د ښوونځي نه به را پیل کو، د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه ته وایا، هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وی وړې او دغه وخت داسې خوږه خاطره، دغه لومړۍ ورځې که به خوږه خاطره در سره شته؟
لومړی ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي، زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم او په ښوونځي کې مې یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هغه مکتب کې استاده. کله چې لومړی ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود او په هماغه مکتب کې مې د هماغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې را سره دوی ته تعلیم او تربیت تر هر څه مهمه وه او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته لاړ شم او په شوق سره درس ووایم.
کاینه ځانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه ولا زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره و استاد ده راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی چې ولا نور درس نه وایم زم؟
یا شکر الحمدلله په دا دولس کاله مکتب کې مې هیڅکله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم، داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلود او هیڅکله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان چې ریاضیاتو کې ډېر تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې هغه مضامین چې میخانیکي لیک دغه اړخ لري هغه کې تکړه وي. تاسو کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښې مضامین او ډېر پکې کې ما ځان رسولای شوی.
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو، مده څه فکر کوم چې اتمان ریاضیات به مونږ ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم سیم څخه ما د طب ویلو شوق درلود او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم سیم پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم سیم کې د کانکورد امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شوم. زړه نظره وم چې ولاړ سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړل، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ د طب پوهنځي هم ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
دواړه
پوهنځي مې هم زمانه ویل.
په دې اړه درنه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له طب سره؟ خو په ښوونځي کې به تم شو ښوونځي ته چتلې د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلی نیولې و په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ چې د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر، دا به بیا پنجشنبې ورځ چې به وه تر جمعې به موږ اغوستل، بیا مازدیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې وډیر نیولیو چې وی مینځو زکه چې سهار شنبه و باید خوندې تلو څومره تمبلې د مکتب دوره کې پدغه کارونه کې
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونه کې پدغه موضوع کې څه تمبلې را څخه کېدل خو بیا مور مې ترشا و چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما یا مثلا د مکتب څخه چرته جامې دې جرب بدلوه په هفته کې به حتما مور دوه ورځې باندې درې ورځې وروسته به زما جامې پریمینځلې او یعنی د سپښنه راتلی چې زما په خپل جامو نفس تنګې دي چې نه یا غوندم یا راته وغمې د لیکل کله دغه مکتب جامې غمې هر ورځ بدلوه هر ورځ بدلوه خو بیا هم د کله کله داسې موضوعات سره مخ مخ کېدلم خو ډېر نه
راځه په ستونزو خبرې وکړو. تاسو قندار کې مکتب مو ولې دا حالته تاسو پانتونو ولې کله چې د سلوړو سنفونو تلاړې په ځنګړې ډول د شپږم نه پورته سنفونو تلاړې څومره فرهنګي ستونزې وي په قندار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چالو چې ښوونځي ته ځي بیا مور پلار بیچاره یې د خلکو د خبرو لاندې وي خپل غنجلې وي ساسې په سیمه کې څه حال و؟
زموش په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو د حجاب تر څنګ د چادرې یا بقره چې ورته وایي د هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې زیاتره کسان داسې و چې په تور حجابونه کې تله مکتب ته یا غټ پوړنی به پر سره ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته و مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا د مکتب لخوا مجبوره کېدل ځکه اوزاده غره کم و ټولنه مو همداره کم و چې یعنې تاسې شپږم صنف کې حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زیاتره شاګردانه دانه خوشول ځان په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادرې کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و مکمل حجاب و مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بقره یا چادرې په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي بیا بل اخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کوي او داغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي په دې برخه کې کورنۍ تاسو څومره ملګرتیا وکړه خپل دې څومره مبارزه وکړه
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوره دی وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنی پر سر کې که څه هم مکتب زه په زور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرز په دې حجاب کې مرز خو بیا زه په هغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څخه ورسته کله چې مې وکتل سبب خاطر نورې انجونې هم راتل کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مکه وي تور نقاب مکړي که څه هم مخ نه معلومې دي فقط دوی ستر کې معلومې ده خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه چې تاسو باید بقره وکړي دا هم سم څه ورسته نه نور انجونو په خاطر مجبور اسولم چې هغه بقره وکړم تر دوه سم سم پوري او د کورنۍ هم هیڅ تاسو تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبورې چې باید نو ژوند پیل کې یا مجبورې چې واده وکړي ځکه فامیلیا ټول په هر شرایطو کې کټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې بیا خپل بقره وکړې هیڅ مشکل نشته خپل داسې ده ما ورکړه تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه کورسونه وتړل سوه ښوونځیانې وتړل سوې وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مه کړه
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پانتوني زده کړو ته مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه معلقه د طب سره واخو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوي د دواړه پانځې د پای عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا مې ښه پانځی ده او یې سختم ده ولې دغه دواړه د مخته وړل
د ټپ پانځي علاقه کوم د څلورم سن څخه شروع سو داسې خطر او چې کله لوی اختر وو پلان می قرباني کول یا مغب سای لالوي زما پلان یو عادت درلود چې هر کال د پسا لالوي هر کال به د بدن د داخ پسا د بدن هر غړي جلات لره تشریح کوي چې د سو وظیفه لري په څلورم سن کې هم لوی اختر وو پلان می پسا لالوي او د لالې د څخه ورسته د هغه زړه را تشریح کوي د زړه سره کوم حرکت کوي زموږ زړه نه او د هغه زړه سره کوم حرکت کوي هم دغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې زما علاقه د بیولوژي د څنګه سره د بیولوژي مسمن سره یو څه ډېر سوچ یعنی ځکه تش په ژم سم څخه لوړ زده کړې نورم کوم و ماتم سنفونی کې زه همدغه مزمن وایم ماته زموږ د بدن غړي داس را شو دل کیږي همداسې په د همدغه جریان کې نشو ژم لتلرم سم څخه ورسته ما په ساينس کې علاقه پیدا کړه په بیولوژي کې همداسې تیپ مې خپل هدف وټاکه چې زه به تیپ حتما وایم نو د ترڅنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم، که څنګه د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومینم چې څه رقم د کمپیوټر ساينس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي. ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي سوي چې کله پوهنتون داخلېږي رشته تاته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ، د تی پوهنځي ترڅنګ مې کمپیوټر ساينس هم وخته یو
درسونه څنګه دواړو پاینې وخت کې ځکه ټوله ورځ به تا باندې مې ورځ یو پانتون ته منور کوله او نیمه ورځ به دی بل ته ور کوله. دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خو سهار وختي په دې پانسې تلم او ماپښین د خو هم سهار وختي د اتو بجو څخه ورسته تر ټولو بجو زه بیکارم د دې پانسې درسونه مې مخته وړل او د هغه څخه ورسته بیا ماپښین کمپیوټر ساينس پانسې تلم او د شپې مې کمپیوټر ساينس پانسې درسونه وایل. را سره دا چې د دې پانسې کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډیر رسیدلې او هم دا کې د دې پانسې درسونه کې پلار سره ډیر مرسته کوله او د کمپیوټر ساينس پانسې مې اواز مخته وړل. خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره سول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو د ډیرو لوکانو د ډیرو انجنیرانو مې په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیرالی خوشاله شوم چې دا سه با استعداد انجونی زموږ په لور پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. رب شو ساسي شخصي ژوند ته اشپزي بلدی؟
اشپزي بلو.
څه خپ په خواله شي؟
د بانجانو کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزده او ډیر شی په خو.
بانجانو کوفته هدف مود تور بانجانو ده؟
بلو.
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې ځکه دا نمړی زل چې ماده تور بانجان او کوفته واریده.
بانجان خو جلا خوړل دي، کوفته جلا خوړل دي، دواړه جلا جلا پخې. چې دا سمه چې تاسو فکر وکړئ دواړه یو ځای دی او بل ډول خوړل دي هغه څه نه. بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ست دي. دا خوړل په ډیر خوښ دي په دې خاطر چې پخولای سم.
ستاسو په سیمه کې عموماً په کندهار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه مېلمانه ورشي دوی ورته دغه زیده فرهنګ په توګه باندې څه تیاری؟
زیاتره په کندهار کې چې ډیر وارد هم دا چې کله مثلا په کندهار کې مېلمستیا ته ځي وریجي او غوښه بانجان سبزي دا شان عموماً په سرخان باندې ډیر پیدا کیږي. خو مګر نور ولایتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې کله چې په مېلمستیا ځي هلته اشک او منتو ډیر پخیږي.
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي. لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي، یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي. لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو، یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکۍ ورته وایي هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لرې سیمو نه ورځي. کاینجانې کده راته وایي اشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونو کې زیاتره انجنیر لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي، بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته انجنیر قالین بافي کوي، د دې نه دي کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و خو ومې نه کولی سوې چې زده یې کوم کوم صرفیتونه ډېر و خو خیاطي مې زده ده. کومور مې خیاط او خیاطي کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطي مسلک ورڅخه زده کړی.
کنه ځانې په اینه وخت کې د 250 ویل او په داسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډېر و پتا سو باندې ډېر چا حمایه کولی په کور کې علاوه د دې چې مور او پلار در سره خوین دورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد و زیاتره د فزیک مسایل په هغه سره علاوه که په مکتب کې او که په پوهنتون کې و نو همغه خور مې هم ډېر حمایه کولم ځکه ما زیاتره وخت کور قانون ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرولته یا جامې پرولته یا دغه شرط ما ډېر وخت نه درلود. مشه خور په دې مسله کې ډېر سره همکاري کوله، مثلا کله وخت کله کله به مې وره تر ورل چټول ورځ درس وایې د امتحان په شپو کې به سره چې نسته تمرینونه به سره هر ول څنګه کیږي. نو خصوصا دا څه به ډیر خوند راکاوه چې کله په یو اتاق کې ما درس ویل، کله به راته شیدې راوړلې، کله به راته میوه راوړل چې وی خوره او ښه صحت ولري او ښه وکولی شي درس وی. دغه یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساسوه. نور مې هم شوق دی چې زده کړې وکړم، نور مې هم شوق دی چې زه ښه درس وایم او یو ښه مقام واخلم، تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابته شي چې کله چې ما پوهنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بے ځای نه دی، زه کولی شم څه لاسته راوړم. د دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کار یادونه مو وکړه، کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي د بل کې درس وایي، بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوي، هغه بل مو درس ته کینولې، د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي، تا باندې کوم کار نه وچولای؟
یا تر اوسه خو نه دی ویلی، مګر کله چې پانتونن را رخصت سو نو کرا واته دا یادونه وکړه چې اوس پر کورې باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړې، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کېږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. علمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې، هغه د شپې کار ورته پاتې، خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې کار ما کوو خسته. خو بیا کله چې رخصتي وي، په رخصتي کې ما په خپل حمد دوی سره کومک کوم د کور په کارونو
کې. کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزي نه علاوه؟
د اشپزي څخه را دی خو تجارو کې ډیر شوم، په دا یو مثلا په ډیر لږ وخت کې به مې ډیر ځای جارو کاو، ډیر ځای به مې پاکو او دغه کار مې ډیر خوښ هم.
نو په عموما هغه نجونو سره چې په پانتون کې دی او په خوانځي کې دی چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهیږم، حتما نسبت نور کارونه ته به دا کار آسان وي.
دا کار آسان دی، ولی دا کار آسان دی او ژر خلاصي جام، په دې خاطر دا کار ته شاید هم دغه دلیل وسه، خو نه پوهیږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښیږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډیر ژر کولای سم، یعنی پښتې زه هم
کاینا ځانې کدی مسلې تر شو وس محل پانتونونه باندې او انجنی نه خوندځي او تتلی شي نه پانتونونه تتلی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلی او د چې دوه پانځي د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره در تخکاری چې تبور سیږي خوبونه تا عملی به شي؟ هغه
ما خدا هیله درلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر هم اوسه، یعنی دواړه وظایف دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیله څخه شاته پاتې سوم. یعنی تیپ خدا سپانځي د چټپ په پوهنتون کې شتون ولري، درس وایا او یعنی لیسانس او سیا ورسته ماستری او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې، مګر کمپیوټر ساينس پوهنځي به د سپانځي د چې یواز په پوهنتون پورې تړلې نه، د پوهنتون څخه د باندې هم کولای شي، یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان هم رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروف یم، ځکه تیپ یعنی په یو وخت سره په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم. کوم چې ساينس ونځي مې مخته وړي د په یو بخش کې او فعلا هم په همدغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په انلاین ډول باندې دغه برخه زده کړې کوي؟ هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی هم دغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي، د لومړي دوهم سیمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رشته وټاکي، یو څنګه خپل ځان لپاره وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته ټاکلې او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې زه کوم کوم شیان وایم، د هغه د پوهنتون په دوره کې اوس چې پر کور یم، هم هغه دغه څنګه مربوط کوم کورسونه ته ضرورت لرم، او کوم مثلا د کوم ژبو زده کړو ته ضرورت لرم، یا کوم شیان زده کړو ته ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه دي، یعنی مکمل کورسونه دي، هم هغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې هم هغه موضوع سرچوم، او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نانوړم، چې نو اوس هم دغه ګورم، یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه خورست خپل ځان سره عملی کړم. د پانتون استادان هم د دې تر څنګ د پوهنتون استادان هم سره همکار دي چې کله کوم څه ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس خپل ورور یا پلار واسطه وي دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي دغه کورسونه تاسو وایي دغه څنګه مربوط دي دغه برخه مربوط دي بیا می پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد تر وړي او زه په کور کې ګورم
کاینه جان یو څونځ چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي دا د چ په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکي نه وي وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاس کړې و چې د نور درس وای نه نور وکول سم یو ځای ته ورسې چې ما دا فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم به دي خلاص پونتونو نو تړل سو فکر نه کوم چې به دي برته خلاص او که مثلا زه پونتونو نه خلاص نه زه په کور کې درس وای نو بیا څه فائدہ وظیف یا موسات هم وتړل سو د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو نو بیا به زه وظیفه ولرم څه کار وکړم خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونه کې وکتل یا په څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساينس په هنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساينس په هنځي خلاص کړی یا محصلین دي دوی کولی شي چې خپل کورونه څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څنګه مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي خپل کور څخه دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې زه خپل درس خپل کور کې وایا او داس یو وظیفه کته پیدا کې هم ستاسو لپاره شته هم ستاسو فامیل لپاره او هم بدابه هانا نه چې د کور اوزه د طالبان لپاره مثلا ته د کور اوزه تبادونه اوزه ځکه اوس محل د حرکت دی داسې او حکومت راغلي دي چې د کور ورسې د بهانه هم درول کیږي چې مې د دلته څه ما په ګټه دي یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا شوه او د دې تر څنګ تر هم د غره ته ول چې تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې وظیفه ولرې یا ځای ته ورسې د خپل شخصیت د جوړول لپاره هم به درس وای اما د پلار هر ورځ خبري انګیزه ما پیدا کړ چې زه خپل کور کې درس وایم
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړه وکړي کغه خوانځي وی کنه وی کپانتون وی کنه وی دوی باید داسې فکر ځان سره ولري چې زده کړې واز دانه ده چې تاسو خوانځي ته پټګ باندې باسي واده کیږي بلکې تاسو کولای شي چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړي او د ټکنالوژي نړۍ د هرڅ په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي اخه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونی په کور کې نه ولید یو دوی خپل لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوې ژوند برابر کړی هغه ته د پیغام څه ده
پیغام دا دی چې د انجونو واده ول د هلا لاره نه ده چې تاسو مثلا د حقوقي ژوند ورته سمو ځینې انجونی کې دایس پر دغه نوې ژوند په ډیر نا امید سره پیل کړی د دوی هغه کوم شخصیت چې هغه د دوی کوم هیله ورمنونه چې هغه ټول مثلا دغه نوې ژوند په پیل د سره لمه دي دوی بیا هم هیڅ کله هغه انجلی چې دوی د دغه ژوند د پیل د سره د مخه واده برته هم هغه انجلی نسی کېدلی نو ولې باید یو چا روح روان ته توان ورسو ولې باید یو چا شخصیت لمه دي یو سول د چا استعدادونه چې لري هغه لمنځه یوسو د دې پر ځای چې هغه مثلا نوې ژوند ته برابر وي یا ودوي د دې پر ځای او ته تشویق کوي له هر لاره ورته برابر کی ځکه ستا کړی واس په پکتاو په پانتون پر اړه نه لري مختلف نور لارې ست چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایلی سي هغه ته تشویق کولای سي چې په خپل کور کې درس وایي نو ودول هیڅ کله هم هلاره کې دا نه سي چې تاسو هغه واده کې نوې ژوند ته جوړ کی برعکس د زیاتره انجن ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولې دی او هغه ته مو نوې ژوند ډېر ضرور برابر کړی دی
کاینات ځنه هغه انجن ته چې اوس په کور ناست دي ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلې دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوې ژوند پیل کړي دا چې اوس زده کړي نه کوي په ځنګل ډول هغه چې په خوندزي وکړي او په دغه برخه کې لکه د پانتونی انجن په څیر زده کړي لوري نه دی او لاد ژوند دې نه تجربه کړي دی خپل هم کله تصمیم نیسی او د ترازی کیږي چې واده وکړي هغه ته د پیغام څه ده
اخیت مهم پیغام داري چې نوې ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډیر عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره یې تیرو، نو باید ډیر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوې، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوې، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بېځای یم، زما ژوند کول ته بېځای دي. زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دې په تاسو سن کې ووسی چې دوی روحان دې ته ماده ونه وسی چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي، یو نوی کور ته ولاړ شي، مګر دوی دا تصمیم جر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه شي. نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي. یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې آیا زه دغه کار، دغه تصمیم چې زه نیسم، د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په دښمنسي په دوره کې دي، عموما عمرونه یې تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي. دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. اوس په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راجع کیږي، او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډیر زیات مننه کور ودان کینل جانې، ډیر ښه خبرې دې وکړې. هیله مند يم چې هغه نجونې چې په کور ناست دي، که هغه د پانتون زده کوونکې دي او که د ښوونځي، ستاسو خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړي.